سلور به جشوی د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي برساسو کوربیم تخنیکی چاري شفیق عیار مختبری السلام علیکم دو جک پوریو امریکای چارواکو له پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده او له اسلام آباد یې غوښتلې چې په خپل خاوره کې د ترهګرو ځپلو ته ادامه ورکړي په افغانستان کې دفاع وزارت د جنگونو د شدت خبر ورکوي تر خبرونو وروسته د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ خبرونه
قرغیزستان او هندوستان د افغانستان له سولې سره د همکاري ژمنه وکړه دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده د ایران ولسمشر وایي چې پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ایز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي سورنبای جنبیکوف تیر ماښام له ولسمشر غني سره د دوړخیزو اړیکو ترڅنګ د افغانستان د سولې پروسې په اړه هم خبرې وکړې د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل سوي دي چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې دواړو مشرانو د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او اقتصادي همکاریو هم بحث وکړ ولسمشر محمد اشرف غني چې پرون د یوه هیئت په مشرۍ د شانګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قزاقي قرغیزستان ته تللی پرون د هندوستان له صدر اعظم سره هم د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې نریندرا مودی په یو پښتو ټویټ کې ویلي چې ولسمشر غني سره یې کتنه په زړه پورې وه د ده په خبره دوی د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو پر له پیاوړتیا هم خبرې وکړې د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده د دوی په خبره له دریو کلونو راهیسې شاوخوا 6000 ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي د بدخشان د روغتیا رئیس نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
یک تعداد از افراد وجود داره خارجی ها که نمیگذارن که اطفال
دینی بهرنی کسان سا چه نپریردی ماشمان وکسین سی نجده شپر زر ماشمان پا مخکنوی کمپاینونی که لواکسین سا خبی برخی پاتی سیوی در بدخشان دروختی رئیس وی داغ ماشمان پا یفتال پایین کوهستان و راغستان ولسوالیوی که چه در دولت در وصلوال مخالفان و حضور پا که زیاد دی لواکسین سا خبی برخی پاتی سیوی دی تپنستان دروختی وزارت تردی مخی ویلی وی چه پا ننگرهار و کنر که هم شپیتز را ماشمان لداغ وکسین سا خبی برخی پاتی سیوی دی دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته سوې ده د دغه وزارت ویان زبیر عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخالفو وسلوالو د ځپلو لپاره دوی خپل پوځي عملیات زیات کړي
موږ په هر څلور ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو دوی په هر څلور ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې دا کوم جګړې موږ باندې د سلو ځینې زیات تنان دی له منځه ځي
وسلوالو طالبانو کلیوی خو په دې ورستوي کې افغان حکومت پرته له نورو اړخونو سره د سولې خبرې پر مخ وړي په عین حال کې په افغانستان کې خپلې حملې هم زیاتې کړې دي د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلې دی په کندهار کې پولیس وایي چې د وسلوالو طالبانو اته کسان نیول سوي دي د پولیسو ویان جمال ناصر برګزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سوو کسانو کې دوه تنه د کوټې شورا غړي دي
پنځه تنه جنگی طالبان دی یو تن غلچکی برید کردی چې د یو مل توپنچې سره لاس پر لاس نیول سوی دی او دوه تنه د کوچ د شورا غړي دی چې دغه د شورا غړي د طالبانو جل کندهار شار کې جل جذب عمر تکوي
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران ولسمشر وویل پر تهران د واشنگټن بندیزونه سیمه ایز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پېښوي حسن روحاني دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې وکړه دا به د اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په عمان خلیج کې د تیلو پر یوه جاپاني او یوه نرویجي تجارتي چنکر حملې د ایران کار وباله چې د امریکا سمندري ځواکونه بیا دغه چنکرونه بدرګه کړل ایران په دغو حملو کې خپل هر ډول ارتباط رد کړی دی د ایران ولسمشر هم په خپلو خبرو کې پرونیو حملو ته کوم اشاره ونه کړه خو حسن روحاني سرمشریزه ته وویل چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د هغې خپل سری مسؤول ده چې تر بل هر وخت نړیواله ټولنه له چیلنج سره مخ کړې ده د هغې اشاره د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو پریکړې ته وه حسن روحاني زیاته کړه چې ایران به د دغه تړون درناوي ته دوام ورکړي او د اټومي تړون له پاتې لاسلیک کوونکو یې هم د خپلو تعهداتو د پر ځای کولو غوښتنه وکړه په سرمشریزه کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د دایمي غړو روسیې چین قرغیزستان قزاقستان تاجکستان ازبکستان هندوستان او پاکستان رهبران برخه لري په سرمشریزه کې افغانستان بیلاروس ایران او منګولیا هم ګډون کړی دی چې د شانګهای د همکاري سازمان څارونکي غړي دي د اسلامي دولت ډلې داعش د تاجکستان په یوه زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې 2 کسان وژل سوي وو په زندان کې دغه بلوا د می میاشتې پر شلمه سوی وه. دا اشتالی نن په یوه اعلامیه کې چې د دوی په آنلاین خپرونه النبا کې خپره سوی ویلي چې حمله کوونکي د دې ډلې په خبره د خلافت سرتیری وو. دغه زندان چې امنیتي تدابیر یې شدید وي د پلازمینې دوشنبې په 15 کیلومتري کې پروت دی. د دا اشتالی په دې آنلاین خپرونه کې د دې ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دي وړاندې سوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت تیرې میاشت ویلي وو چې د دوی دوشو کسانو په ډله کې ولس تنه هغه کسان و چې د داعش ډلې د غړیتوب په تور بندیان سی وو. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په ساوت هامپټون لوبغالي کې د دې لوبې په چا ټاس انګلستان وګټه، خو ویست انډیز ته د لوبې د پیلولو بلنه ورکړه. ویست انډیز په 28 اورونو کې 109 منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلي دي. پرون د باران له کبله د هندوستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه ونه سوه. په انګلستان او ویلز کې د دغو مسابقو په لړ کې سبا شنبه افغانستان له جنوبي افریقا سره د مسابقې ډګر ته وځي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. واشنگتن له اسلام آباد غوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې هلې ځلې زیاتې کړي. د سولې د هڅو ترڅنګ په افغانستان کې جګړو شدت اخیستی. دفاع وزارت وایي
موږ په هر سلو ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې موږ عملیات لرو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په روزګان کې سش کال ښه غنم شوي.
غنم شش کال بخې سم غنم دي، زرنګ سم دي. یو واژه ما ورجاو دوه اویا دانې سپېد دغه ذکر.
په خوست کې هم تر تیرو کلونو د غنمو حاصلات سش کال بهتره شوي.
هر هغه چا چې تیر کال فرض کړه 15 خروره غنم کېدل، تقریبا په خروور کې یو نیم پوی نیم فرق راغله.
د پاکستان یو وزیر ویلي چې د اپوزیسون په زرګونو کسان باید اعدام شي. دا خبره مو د سیاسي چارو له کتونکو افراسیاب خټک سره شریکه کړي.
وزیران که ځان نه قاضیان جوړ کړي او دی خلکو ته اعدام خبرې کوي، نو دا بیا فاشیزم ته به خبره لاړه شي، بیا خو قانون عین او د خپل خبرې ختم شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د بشکک د سرمشتیزي په درشل کې د افغانستان د تماس ډلې لپاره د لارې د نقشې په ګډون شل موافقین لاسلیک شوې. د سرمشتیزي د کوربه قرغزستان ولسمشر وویل د افغانستان بحران ته د یو حل لارې موندل به د دې سرمشتیزي د اجنډا مهمه برخه وي. په دې اړه تفصیل احمد تکل اوري.
د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي او څلورو څارونکو غړو نن شل سندونه لاسلیک کړل چې یو یې د تماس ډلې د لارې نقشه ده. د دې سند هدف د غړو هیوادونو په وینا د افغانستان کړکیچ ته د یوې حل لارې موندل دي. د افغانستان او قرغزستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې موافقې مسوده د اپریل د میاشتې په 16 نیټه د افغانستان او شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس ډلې په غونډه کې چمتو کړې وه. د قرغزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف چې هیواد د دې سرمشریز کوربه دی په خپل پرنيستون کې وینا کوي وویل د شانګهای د همکارۍ د سازمان یو مهمه دنده بدوي چې د افغانستان د بحران د حل لپاره به په ګډه هڅه کوي. د بشکیک د سرمشریز په اعلامیه کې راغلي د دې ټولنې غړي هیوادونه په دې باور دي چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره مهم او اساسي فاکتور د افغانستان د کړکیچ سمدستي حل دی. اعلامیه زیاتوي چې د دې سازمان غړي د سیاسي ډیالوګ له لارې د سولې او اقتصادي پرمختګ او د تروریزم او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت او خلکو د هڅو ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي د افغانستان د جګړې پای ته رسول له سیاسي حل لارې او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د ټولو ښکېلو اړخونو په ګډون د سولې له پروسې پرته بل بدیل نه لري. د شانګهای د همکارۍ د سازمان په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو او په سر کې له ملګرو ملتونو غوښتنه شوې چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د بشکیک د سرمشریزې د اعلامیه په پای کې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان د تماس د ډلې او د مسکو د پروسې ونډه مهم بلل شوې دي. روسیا، چین، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د شانګهای د همکارۍ د سازمان اته دایمي غړي او افغانستان، ایران، بلاروس او مولداویا یې څارونکي غړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردید.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دو امریکایي چارواکو په واشنگتن کې وی غونډې ته په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. امریکا د تیر کال سپتمبر څخه په قطر کې له طالبانو سره خبري پیل کړي او تر اوسه پورې څو ځلې له طالب استازو سره خبري کړي دي. امریکایي چارواکو له پاکستان وغوښتل چې د تروریستي ډلو د ځپلو په اړه پر خپلو ژمنو ودرېږي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
امریکایي چارواکو له پاکستان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي او د سخت دریځو له ملاتړه لاس واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د بهرنیو چارو مرستیالي الیس ویلز دا غوښتنه چهارشنبه په واشنگتن کې وکړه. مایک پامپیو وویل چې د ترامپ د حکومت په دوره کې امریکا خپلې پوځي همکارۍ یوه نوي پړاو ته رسولي او د پاکستان له لوري په سیمه کې تروریزم د نه منلو وړ ملاتړ په وړاندې خورا سخت دریز غوره کړی دی. غونډې ته د منځنۍ او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز وویل له پاکستان سره د دوی د تماسونو تمرکز تر ډیره په دې دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي او په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو پر ضد د کلکو اقداماتو په اړه خپلې ژمنې عملي کړي. د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځلې خبرې کړي او دواړه خواوې وایي چې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له طالبانو سره د سولې د اووم پړاو تر پیلولو مخکې د افغانستان په قضیه کې د نفوذ لرونکو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کتنې کوي او هغوی هڅوي چې له خپل نفوذ څخه په استفادې په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي. ویلز د واشنگتن غونډې ته وویل له پاکستان سره اړیکې ورته تر ټولو پیچلې او تر ټولو له عواقبو ډکې دي. میرمن ویلز همداراز وویل چې له پاکستان سره د اتومي وسلو د نه خپراوي په برخه کې د دوی تماسونه هم ډیر حساس دي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د پاکستان له لوري د ځینو ځانګړو اتمي وسلو او د دغو وسلو د توغولو سیستمونو ته د انکشاف په ورکولو اندیښنه لري.
کایول ورته د افغانستان د سولې لپاره هڅې زیات شوې دي. بل ورته په افغانستان کې جګړې سخت شوې او پراخې شوې دي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د ټول هیواد په کچه د طالبانو د ځپلو لپاره عمومي عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویاند د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د هرو څلېرویشت ساعتونو په لړ کې د ټول هیواد په کچه په اوسط ډول سل طالبان وژني.
مسلسل توګه مونږ په هر څلېرویشت ساعتو کې د لسو دولسو په منځ کې مونږ عملیات لرو. اوسطا زه به تاسو ته عمومي خبره وکړم چې دوی په هرو څلېرویشت ساعتو کې په دې وروستیو وختو کې چې دا کوم جګړې زموږ روانې دي د سلو ځینې زیات تنان د دوی له منځه دي.
خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه اداره ادبي وایي چې په ورځني ډول له لسو تر پنځلسو طالبانو ته مرګ ژوبله وړي او د مقابل لوري مرګ ژوبله ترې زیاته بولي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تخار او فاریاب ولایتونو سربیره په یو شمېر نور ولایتونو کې د دواړو لورو ترمنځ د جګړې راپورونه زیات ترلاسه کیږي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې وه، خو ملي دفاع وزارت تازه دغه ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې ده. خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د جګړې پر ځای باید د سولې پروسه پیاوړې شي. پوځي کارپو عبدالباری حارث وایي د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ د اوسنۍ جګړې د شدت لامل د سولې مذاکرات دي.
زه فکر کوم چې دا ټول د اترو یا مذاکراتو سره تړاو لري. دلته اوس ډېرې پیچلې مرحلې ته مذاکرات رسېدلي دي. له بده مرغه څخه افغانان مري، اما دوی دواړه طرف هڅه کوي چې امتیاز ترلاسه کړي او پر میز باندې د مذاکراتو یو څه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی حارث وایي جګړه د حل لار نه ده او افغان حکومت او طالبان دي ورځ بلې ته د جګړې د شدت پر ځای د سولې مذاکراتو ته لار هواره کړي او د افغانستان کشاله دې د سولې ایزو خبرو لارې حل کړي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې د ساختماني شرکتونو خاوندانو د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو له قانون څخه په سرغړونې تورن کړي. دوی وایي چې دا اداره د لویو پروژو قراردادونه له اعلان پرته یو شمیر محدودو شرکتونو ته په پټه ورکوي. ولایت سوی له ګردیزه اصیل زازی راپور لري.
پکتیا کې د ساختماني سوداګرۍ او نورو برخو کې د قراردادي شرکتونو مالکان وایي د ولایت د تدارکاتو ادارې لخوا ورسره دوګونه چلند کیږي. دوی د ولایت د تدارکاتو اداره د تدارکاتو د قانون څخه په سرغړونې تورنوي وایي چې د پروژو په حق له اعلانونه لاره سنې یو نخبروي او پروژې په پټه یو شمیر محدود شرکتونو ته ورکوي. د پکتیا ولایت د ساختماني شرکتونو د اتحادیه مرستيال فرید احمد شیرزی ازادي رادیو ته وویل
اعلانات پورته رشه اداريات مشکل داریم پروژه به شخص داده شه
اعلانونه په پټه تیریږي ل اداري سره ستونزې لرو. د څلورو پنځولو کو پروژې شل شلوار اعلانېږي خو هغه پروژې چې بودیجې زیاته وي اعلان یې پټ تیریږي او د وطلبي په پټه ترسره کیږي. ستونزې ډېرې دي. که زموږ د ستونزې ته د سوداګرۍ خونې ریاست او والي صاحب رسیدګي ونه کړي موږ ښار ته راوځو او په مظاهرو به لاس
پورې.
وهاب احمدزی د پکتیا د سوداګرو د اتحادیې مرستيال دی. د هم ورته ادعا لري او وایي چې
دلته حکومت پروژې چې په ولایت کې اعلانېږي دا یو وخت قانونی یوی سورز لري خو یوی سورز ته دا وخت نه رسیږي. ان ته په 15 14 13 ورځ باندې دا پټ قرار راتيږي او دا مشکل نه حل کیږي نو مجبور د شرکتو والا چلارینو کې بازار ته راوځي یا ټول خپل جوازونه لغوه کی.
د پکتیا ولایت سوداګرۍ او صنایع خونی رئیس ډاکټر نصیر احمد علمیار ازادي رادیو ته ویل په پکتیا کې د داوطلبۍ پروسه د تدارکاتو د قانون سره سم نه ترسره کیږي ځکه خو په اړه د ګڼ شمیر شرکتونو خواندانو دوی ته شکایت لیکونه ورکړي دي. ګواښ یې کړی دی چې که ستونزې حل نشي په لاریونونو به لاس پورې کړي او یا خو به خپل جوازونه لغوه کړي.
د پکتیا ولایت کې په حدود د 600 کمپنیان زموږ سره راجستر ده. متاسفانه ځینې کمپنیان یا اتحادیې زموږ سره موږ نه جواز اخیستی دي. دا کسان شکایت لري زموږ ته د تدارکاتو په پروسه کې ځینې کمپنیان ته سم نه ورکول کیږي یعنې شفاف ډول دوی تدارکات پروسه پر مخ نه بیایي.
علمیار وړاندې وویل د اتحادیو او شرکتونو خاوندانو ستونزې لاله وړاندې د ولایتي ادارې سره شریکي کړې دي او وړاندیز یې کړی و چې د پروژو اعلانونه دې له بېلابېلو رسنیو خپاره شي خو د ده په خبره چې مثبت ځواب یې نه دی موندلی. بلخوا د پکتیا ولایت مقام په دې ولایت کې د تدارکاتو ادارې چارې قانوني بولي. د پکتیا د والی وایند عبدالله حسرت ازادي رادیو ته وویل
په پکتیا ولایت کې د پروژو قراردادونه د اړوند ادارو او مختلف تبلیغاتي وسیلو نه په کار اخیستنې اعلان تسپارل کیږي. د داوطلبۍ په ورځ باندې ټول واجد شرایط شرکتونه سیالي سره کوي او ګټونکي شرکت ته پروژه په قرارداد ورکول کیږي. له دې نه پرته کومه بله لار او ځانګړي شرایط د هیچا لپاره شتون نه لري او خوشبختانه پکتیا یو له هغو ولایتونو نه دی چې د قراردادونو او په تدارکاتي پروسو کې انحصار پکې ډیر پخوا مات شوی.
د یاد ولده چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې اوس مهال د یو شمیر چاپی رسنیو ترڅنګ 15 غیر دولتي غږیز رسنۍ هم شتون لري خو د پروژو د قراردادونو اعلانونه یوازې له دولتي رادیو تلویزیون او اخبار لارې خپریږي. همدغه ځانګړنې هم تر یوه بریده د شرکتونو خواندان د تدارکاتو پروسې پر روڼتیا شکمن کړي دي. اصیل زادای ازادي رادیو پکتیا.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې تر څلور نیمو بجو ورسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو خو تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې اسمي سنل ولو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان د سیاسي شارو ځینې شنون کې په هغه هیواد کې د دولت د زرګونو اپوزیسون غړو د اعدام احتمال نه ردوي. وروسته له هغه چې په دغه هیواد کې د کابینه یو وزیر د 15000 کسانو د اعدام خبره وکړه او هغه د پاکستان د راتلونکو په ګټه وبله تاو د بحثونه او خبرګونونه راو پاریدل. د پاکستان د سیاسي چارو کتون کې افراسیاب خټک له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې ډول ډلهیز اعدام پر احتمال خبرې کړي او هغه د اساسي قانون پر خلاف بللي. د شاغلي خټک سره فریبا ظاهر مرکه کړې ده.
یو وزیر دا خبره په یو تلویزیونی مرکه کې کړې وه او دا واقعا ډېره یعنی د تخبی وړ خبره ده. دلته پاکستان کې یو مملکت دی، دلته کې اساسي قانون دی، آئین دی، قوانین دي، محاکم دي. که چا خلاف څه اتهام وي نو تورن باید محاکمو ته راوستل شي، عدالتونو ته راوستل شي او قاضیان او یا ججان یا عدالتونو باید تصمیم ونیسي. دا وزیران که ځان نه قاضیان جوړ کړي او دی خلکو د اعدام خبرې کوي نو دا بیا فاشیزم ته خبره لاړه شي، بیا خو قانون او اساسي قانون او آئین او دا خبرې ختم شي. لہذا دلته کې ګوندونو هم دې خبرې تقوی کړي دي، مطبوعاتو په خلاف خبره کړې ده، مګر متاسفانه پاکستان کې اوسنۍ حکومت چې دغه لخلیدا خبرې کله کله اوریدل کیږي او دوی تمایل او عمل هم دغه طرف ته روان دي.
بلې، په همدغه بحثونو کې چې روان دي داسې ویل کېږي چې ګواکې دغه وزیر چې کومه خبره کړې ده ممکن په لوړه سطحه د حکومت په سطحه باندې پرې باندې خبرې سوي چې اوس فیصله یو څرکې دلته راوځي که نه؟ یعنی ستاسې تحلیل همدا دی چې کېدای سي چې همداسې وي؟
او یعنی تاسو ګورئ که داسې نه وي نو باید چې دی وزیر خلکو نه افو غوښتی وي، خپل کلمات واپس اخیستې وې، په دې پیمانی څرګنده کړې وې، دولت دا رد کړې وې، داسې هیڅ کار نه دی شوی. یعنی دولت په دې غلط دی، مطلب دا چې یو کس دا خبره نه ردوي، نو دا ذهنیت خو موجود دی. دا بله خبره ده چې کېږي به ستا خو زه خدای ته بندوسې کېږي به، خو بهرحال یعنی د دې عزایم د دې ارادې د نیت ښه نه دی.
بلې، د پاکستان بشري وضعیت څنګه ګوري؟ وقن کېدای شي چې داسې
بشري وضعیت خو ډېر خراب دی، ځکه چې تاسو ګورئ چې دلته مطبوعاتو باندې قیودات دي او سیاسي بندیان نه جنونه ډک شو، څوک چې حکومت پر انتقاد کوي غنیول کېږي او میډیا باندې څوک هغه خبرې نه شي کولی چې کوم د سرکاري یا د دولتي خطر مشینه مخالفي دي. او دا د مهمو سیاسي ګوندونو مخالفین د میانتهي اتهاماتو لاندې نیول کېږي او ګوندونه د زربیلان دي. نو په دې لحاظ باندې دلته دیموکراسي واقعا په خطر کې ده.
بله، نه خټک څه به بل ورسته پښتنه دغه وزیر چې کله دا خبره رئیسه لیده رسنوي کې وس مطرح شوی ده، هغه دا خبره هم کړې ده کچيري دغه 15000 کسان اعدام سي دا به وي شاید پاکستان ستونزه حل کړي، د پاکستان د راتلونکو سرنوشت یا برخلیک به سم کې او به ټاکي او جوړ به کې کفرزن همدا کاروسی. فکر کوي چې دا به د پاکستان ستونزه حل کړی شي؟
ستونزه به حل نه کړی شي، دا به 15000 نور نوې ستونزه به اوږی کوي. دا خو دا تاسو کتابونو کې بولستي چې د فاشستان چې هیټلر او مسولینی د هغوی طلبیانو به دا خبرې کولې او د خپل مخالفینو امها یا د هغوی فزیکي امها ته به یعنی د هغوی د منځ وړلو ته به نهایي حل وي د مسایلو. نو دا خو تاسو مولا چې حل په نتیجه کې دویمه جهانی جګړه جنگ عظیم شو او هغې په نتیجه کې څومره دنیا تباه شوه، نو دا خبرې خو دا د جنگ او لاقانونیت خبرې او د قانون او اړین سرغړونې خبرې خو همیشه مسلې پیدا کوي، حل کوي دا.
له افراسیاب خټک صاحب څخه په مننې سره دا باید ویم چې په پاکستان کې وروستي سیاسي بحثونه د دغه هیواد د کابینې د یو وزیر پر غو څرګندونو متمرکز دي چې د دې هیواد راتلونکو جوړول د زرګونو اپوزیسیون پیدام پورې تړي. د پاکستان د اوبو د مدیریت وزیر فیصل وودا د جون پر 18 د پاکستان جیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې که زموږ په لاس کې وي نن د 15000 کسانو اعدام به د پاکستان د 260 میلیونه وګړو برخلیک بدل کړي. نوموړي دا هم ویلي چې زموږ راتلونکي شل نسلونه باید دې ته انتظار وباسي چې د قانون سره سم دا کار وسي. د څرګندونو په پاکستان کې تور خبرګونونه راپارولې دي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوندې ولورپورې غړي او د پارلمان استازي خورم دستګیر خان د 15000 کسانو اعدامول فاشیزم بللی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون چې د دې هیواد د بشري حقوقو د څار تر ټولو لوی اداره ده پر ټویټر په یو پیغام کې د پاکستان د فدرالي وزیر وروستي څرګندونې غیر مسؤلانه بللی دي او زیاتوي چې دا خبرې په قانون ملنډي وهل دي چې هیڅ ډول دیموکراسي ته د منلو نه دی. روف کلاسای او خبريال او د ټلویزیونی خبرونو کوربه دی. هغه منلې چې د نورو ټلویزیونی چینلونو له کوربنو سره په یو ورستي ناست کې د پاکستان یو ولور پوری چارواکي د دې ډول لوی تصفیه پلان پر احتمالاتو بحثونه کړی دی. دی وای پر دې بحث وسو چې ک ارتیا یو 15000 کسان به وژل سي. نو موري د ای ای پی خبري ټلویزیونی چینل ته دا هم ویل دي چې شایي فیصل وودا د هغې ناستې له بحث څخه دا اخیستنه کړې وي. کلاس را د هغه بحثونو په استناد دا هم ویلي چې د 15000 کسانو چې په پام کې د ایدم سي لستونه له وړاندې جوړ شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې تیر کال وخت ورسید ویلي هغه پاکستانی سیاستوال به په امن کې نه وي چې په مالی فساد کې لاس ولري او یا حساسو مسلو ته لمن وهي.
تاسو لا پیغامونو
مزرګین سیدا ما د کندهار ولایت ته خبره کوم. ثانیا دغه د سولې بهیر او یا فراو یا خبرې روانې دي. ما پیغام ورته دغه د مشرانو ته د طالبانو د دولت تاسو ټول سیاسي خلک چې دغه ملت پیغام دی تاسو ته د سیاست کې فکر وکړي سوچ وکړي دا غوښتل دي تاسو دا تاکید کړئ څوم چې چاته کار کوي هغه د بینه تخورې دي نو تاسو را ولاړ شي افغانیت او اسلام ته او پښتو ته او د خاورې ته وفادار اوسئ د چا پروا نه ساتي نور د خلکو غوډل پرېږدي خو خپل ملت ته کار وکړي خپل قران او اسلام خدای او رسول ته کار وکړي او د خلکو کندو اعتماد ته کار وکړي الله به ممل کړی ان شاء الله سول برایي سمي خدای کوم سول نه راځي چې خپل ادب ساری هغه د بل فلن فل د بل فخلا. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زه بارلس ولایت مراد ولسوالۍ فعلن اوسه راځ کې په پاکستان کې مې کور ده. موږ ماجر یو ورور دا څلور مې ځکی د مو سره په هیڅ طریقه کومک نه در سره شوی. نو خدای په ری زره د قران په ری زره مجران ته وایسته کا شرمونه ته موږ دا پیغام نور مجران ته مازه مجران ته چې موږ ته کومک نه راکړي چې دراو پیغام د مشران یو خوري موږ د څلور مې شه د نه یو غوالا وړه نه یو روکی دا موږ نه در سره سلام بشته.
زابل د ولایت د سلطان د ولسوالۍ اوسیدونکو خپلن د زابل سره خبرې سره کوم. ما دا پیغام د رئیس جمهور سره د زابل ولایت پس هرڅه چې ټول ولایت پس ته د ولسوالۍ په ساتل سم دغه ملي او تاسو په ولایت کې بیا د شوپان ولسوالۍ د ټول پس پاته ولسوالۍ ده. ما دا غوښتل چې د زغ ته پام وکړي او د زابل بازار دشت کې د بازار کشتای ده بعد خلکو ته قانون ورکړي په یو دکان د څلور نفر سره یو وای ما په کریا نیولې ده بل وای ما په کریا نیولې ده بعد قانون راکړي د شوپان ولسوالۍ کې جنگ ده وشتول راغلی ته زابل کې پاتوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د یو ساړه لیو سر پیدا شوی. دا سر په روسی کې موندل شوی او په بهر کې له تحقیقاتو وروسته معلومه شوه چې لسکونه زره کاله په خوایې ژوند کاوه. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
لیو لنن شاوخوا څلوېش زره کاله مخکې په سایبریا کې مړ شوی وو. یوازې سر یې پاتې دی. د سایبریا سړې او کنګلینې هوا د دغه ژوي سر خرابېدو ته نه و پرېښی. د لیو دا سر د سایبریا د یاکوتیا ښارګوټي اوسیدونکو تیر دوبی پیدا کړی وو. وروسته د تحقیقاتو لپاره جاپان او سویډن ته ولېږل شو. د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوه چې لیو څومره پخوانی دی. د پام وړ تفاوت دا دی چې د لیو سر د اوسنیو لیوانو په نسبت غټ ښکاري او غاښونه یې هم د تیرو زمانو په څیر دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
میر احمد زیارمل له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په هلمند کې به پیلېدونکو پوځي عملیات د امنیت پټنګېدو کې مرسته وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له زیاریو بلی کې گاونډي هیوادونه د افغان سولې په برخه کې دوه مخه سیاست لري، هیڅ کله باید باور پرې ونه شي. نور محمد حقیار له هلمندلی کې کغوړی چې سولې یقیني شي نو ټول افغانان باید د سولې له شخص سره په شور او زوښت سره راووسی. عبید الله سروري له لشنګلی کې د لغمان له لشنګه ازادي راډیو باید د هر خبرونې په سر کې د کرکټ خبرونه درکړي. د لنډو خبرونو په ترڅ کې به هم واوري. او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په ننګرهار کې ځانمرګي بریډ یا وحشانه او غیر انساني بریډ دی د پرون ورځې ځانمرګي بریډ ته اشاره کوي. دا ساجر ډو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو اوس لاند خبرونه له صالح محمد صالح.
د قرغیزستان ولسمشر وایي هیواد د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ کوي. سورنبای جینبیکوف تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ په بشکیک کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړې. دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله په بې ساري ډول زیاته سوې ده. د دې وزارت وایاند وایي چې دوی په هرو څلورو ساعتونو کې له لسو تر دولسو پورې پوځي عملیات کوي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په ځینو ولسوالیو کې بهرنیو وسلوالو ماشومانو ته د ګزارن یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. د دوی په خبره چې له دریو کلونو راهیسې شاوخوا شپږ زره ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې پاتې سوي دي. د ایران ولسمشر وایي پر تهران د واشنګټن بندیزونه سیمه ییز او نړیوال امن ته جدي ګواښ پیښوي. حسن روحاني دا خبره نن د قرغیزستان په پلازمینه کې د شانګهای د همکاري سازمان سرمشري ته وکړه. د اسلامي دولت ډلیا داعش د تاجکستان په یو زندان کې د هغې بلوا مسؤلیت ومنه چې په نتیجه کې دو دېرش کسان وژل سوي وو. په زندان کې دغه بلوا د مې میاشتې پر شلمه سوې وه. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ مسابقه روانه ده. ویست انډیز چې دغه لوبه یې پیل کړې ده په 15 اوورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلي او 169 منډې کړې دي.
په روزګان کې سش کال غنمو ښه حاصل ورکړی. دا ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت په ترین کوټ کې د غنمو یو شمیر کروندو ته ورغلی او دغه راپور یې چمتو کړی.
په روزګان ولایت کې د غنمو کرکیلې ته د کروندګرو هیلې او خوشحالي
یو واژه ما ورجاو دو اوی ادانې سپیده دغه مزکیله.
د دغه ولایت یو شمیر کروندګرو د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه ولایت کې د غنمو شکشتونه سوي او تر نورو کلونو به زیات حاصل ورکړي. د دې لړلې یو هم جمعه خان دی. جمعه خان چې هم دا اوس د ترنکوټ شار اړوند د توري پسیم کې د غنمو په لو کولو بوخ دی، وایي ساش کال د نورو کلونو په پرتله خپل غنمو ته د زیات حاصل تام لري.
غنم شش کال بخې سم غنم دي، زرنګ سم دي. یو واژه ما ورجاو دو اوی ادانې سپیده دغه مزکیله. یو واژه ما ورجاو دو اوی ادانې سپیده بارانو نه وسوله. د مزکیه پټونه ورکړ، د مزکیه مرزونه ورکړ.
جمعه خان که څه هم تر اوسه پورې له خپلې ځمکې څخه د غنمو حاصل پوره نه دی راټول کړی، خو د غنمو د زیات حاصل خوبونه ویني. خو د شر محمد بیا دغه خوبونه رښتیا سوي او ساش کال له خپلې ځمکې څخه د تیر کال په پرتله څو برابر زیات غنم اخیستي. شر محمد چې هم دا اوس د خپلې ځمکې غنم تریشل کوي او تریشل ورته درولې دي، ازادي راډیو ته دا څو
ته سی وینې شادي موږ ترشل وو ترشل ولاړ دی کال مو دا موږ دغه ګرد دا چې دا وس سی وینې دا موږ ځکه چې دا زما خپل ده پروش کال موږ پښ خو ارغنه مخسي شش کال جش خو ار ان شاء الله یا پنځه خو ار
دغه کروندګر وای په دغه ولایت کې ځکه ساش کال غنم زیات حاصل ور کړی دی په خبره چې بارانو نه دی او غنم یې لا پتونه او مرزونه څخه خلاص کړي. د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری سرپرست مشر سیمولا هم ازادي راډیو ته وویل چې ساش کال په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنم حاصل 2 سلنه زیات شوی. دغه مشر وایي تیر کال 8415 میټریک ټنه د غنمو تولید دی درلودي، خو سږ کال دغه شمیره 8015 میټریک ټنه ته لوړه شوې.
4900 هکتار ځمکه زموږ د درکشت لاندې و چې په هغه باندې حاصلات غنمو سوي و، چې سږ کال زموږ د تقریبا 8900 ترکشت لاندې ده. ډیر لامل یې دا دی چې زیات بارانونه و سږ کال، اورښتونه زیات و چې موږ د یمغه نه مورته وایو د یمغه نه موم زیات سوي و.
د کرنې ریاست دغه مسولین زیاتوي چې دغه ولایت سږ کال د غنمو له اړخه پر ځان بسیا دی او په خبره هیڅ خلک یې اړتیا نه لري چې پاکستانی وړه وکاروي.
ها خو په خوست کې هم د غنمو حاصلات سږ کال تر پخوا ښه سوي دي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې سکال د پرلپسې بارانونو اصلاح شوي تخمونو د کر او له دې کبله چې تر ډېره غنمو پشنه کې نباتي مرض نه وکړی فصلونه یې هر ځای له ورایه ښه معلومېدل. اوس چې زیاتره بزګرانو خپل حاصلات راټول کړي وایي چې د پخوا په پرتله یې یو نیم یا دوه چنده زیات غنم شوي. د مختارالدین جلال زوی په نوم د ترېزو یو اوسیدونکی چې تر 15 جریبونو پورې خپل ځمکه په غنمو کري آزادۍ راډیو ته وویل د دوی د غنمو سږني حاصلات د پخوا په پرتله دوه برابره وو.
الحمدلله صح کول بات نور کولونو ته د غنم حاصلات ډیر خو هر هغه چا چې تیر کولې فارس کا 15 خورور غنم کېدل تقریبا په خورور کې یو نیم پو نیم فرق راغلو نو حاصلات ساګ ډیر خو خلک ډیر خوشحال دي او د خلکو د غنم حاصلات به اندازې ډیر شوي دي.
په خوست کې یو دایمي طبي آفت چې د هر موسم فصلونو ګوخي په ځانګړي ډول د فصل د پخېدو په وخت کې ګلې ده چې تر دې ربري د فصلونو لیاو مخېله منځوري ساګ کارم د خوست په زینو سیمو کې د غنمو په فصلونو ګلې وشوه چې له کبله بزګران زیانمن شول. په دې اړه د سبیل ساعت په نوم د صبره یو یعقوبی ولسوالۍ یو اوسیدونکی وایي
عموما د یعقوبی صبره یا د سیمې حاصلات چې وو د نورو کلونو په پرتله یو څه ښه وو خو د زمر اړوند سیمې چې وې د ګلې وخلی او د حاصلات چې وو کم شوي دي. نو د زراعت ریاست نه مغوښتنم دغو چې د هغو کورنۍ چې په دغه برخه کې مشکلات لري باید له دوی سره په دې برخه کې مرسته همکاري وشي.
د کرنې د برخې ماهرین او متخصصین په دې نظر دي کچېرې په هره سیمه کې د آب و هوا او اقلیم سره برابر تخمونه وکرل شي او پالنه وشي حاصلات ښه نتیجه ورکوي. د کرنې د برخې یو ماهر تازه علی خان تڼۍ وایي چې
د خوست زراعت به انشاءالله ښه کیږي همدغه هوا اقلیم حاصلات باندې تاثیر اچوي چې ځینې منطقې ښه شرایط برابر وي یعنې مطابق د هغې غنمو چې توزیع شوي دي هغه غنم موږ کرلی دي نو حاصلات یې بالکل سل په سلو کې ساخ کالی ښه دی.
په خوست کې د غنمو د حاصلاتو د ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې د کرنې ادارې لخوا ځینو بزګرانو ته په خپل وخت اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم وایي چې
خوست ولایت تیر کال په نسبت سخت کالی شکر الحمدلله د غنمو حاصل ښه وو. په دې خاطر ښه وو چې تیر کال وچکلي وه سخت کالی بیا خوشبختانه بارانونه ډېر وو. که درته ووایم چې یو نیم چا دوه چندو ته هم بعضو ځای کې حاصل لوړ شوی دی. او بله دا ده چې خوشخبری د خوست بزګرانو ته بله دا ده د غنمو برخه کې چې تیر کال موږ 130 میتریک ټنه اصلاح شوی غنم مرکز ولسوالۍ ته ورکړو سږ کال خوشبختانه 450 میتریک ټنه منظور شوی د خوست لپاره.
په خوست کې داسې مهال د غنمو په حاصلاتو کې د ډېرېدو خبره کېږي چې د یاد ولایت بزګرانو او مالدارانو په پرلپسې توګه ویلي چې د حکومت او په دې برخه کې د مرستندویو ادارو لخوا په خوست کې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لپاره اساسي کارونه نه دي شوي. که چیرې په فصلونو کې نباتي مرضونه پیدا کېږي نو د علمي او مسلکي اشخاصو د نشتون او د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له کبله زیانمنېږي او حتی ځینې بزګران ورباندې شوی توان هم نشي پوره کولی.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یو بل خبرونی په وړاندې کولو سره حاضر سوی یم. غوړم په دې خبرونه کې تر ډیره د پکتیا ولایت اوسیدونکو ته وار وار کو چې دوی په خپل سیمه په خپل ولایت کې کوم ستونزې لري او دا ستونزې می د دې ولایت له یو مسول سره شریک کړي دي چې ترې وقفه وروسته به پکې سره وورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو امینوالو د دې پدې ونی کې د پکتیا ولایت څخه د دې ولایت ویان عبد الله حسرت را سره دی چې تاسو پښتني په جواب کې حسرت صاحب په لومړي سر کې تاسو ته شرح غلا سویم او مننه کوم چې زموږ د بلنه مو منله د اوریدونکو پښتني جوابوي. په لومړي سر کې غوړم چې د خپلونې د جوړښت سره سم د اوریدونکو پښتني او شکایتونه تاسو ته دروورم تاسو دغه مطابق مشته جواب راکړي نو که تاسو خوشحالي نئی اوریدونکو برا واخلو.
السلام علیکم. محمد کبیر شهیدم د پکتیا د جانشیل ولسوالۍ د کوټکیټ کلینا
ستون زمدا دا چې دی جانې خېلو دی چمکنۍ غزدل لار بيخي خراب ده دی تګر تګنه ودل ده د دولت نه مغختنه ده چې د سرک ته پوره توجه وکي والسلام با احترام
بلای حسرت د دې وردون کې ستونز مو وردل د جانې خېلو او چمکنۍ ترمنځ لار وای چې خراب ده ستاسو جواب دی وردون کې تڅدي
ډیره مننه کلمړی سر کې تاسو ته ټول درنو اوریدونکو ته مشخصه نه اوریدونکو ته چې هغه خپل ستونزې او مشکلات ستاسو له طریقې تر موږ را رسولې دي هغه ته سلامونه احترامات وړاندې کوم را به شم مشخصه د ورور دی پوښتنې او غوښتنې په ځواب کې به دومره ووایم چې د جان خیل ولسوالۍ سړک چې دی چمکنۍ ولسوالۍ نه تر همدغې ولسوالۍ پورې غځېدل یو تقریبا 22-23 کیلومتره اوږدوالی لري دا وروسته له هغې نه چې په جان خیل ولسوالۍ کې اوضاع پروسږ کال نورمال حالت ته ولاړله په نومي سر کې د وخت د تقاضا او د امکاناتو سره سم چې موږ درلودل دغه سړک په دغه سړک چغل شو او په د اساسي کار لپاره تیار شو په دې باندې پاغه وخت کې تقریبا 23 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې لګښت راغی او په دې سړک په مسیر کې چې کوم ساختمانونه وو یا پلچکونه پلونه وو هغه هم په اساسي شکل باندې جوړ شوی دی لاغونه وروسته د سروې ټیم د دغه سړک لپاره مرکز نه موږ غوښتنه کړې وه او د بودیجې غوښتنه مو هم په عین وخت کې کړې وه چې خوشبختانه په هغه وخت کې سروې ټیم راغی او سروې د دې تر سره شوه مفصلا د دې سړک د 1 کیلومتره چې ټول ټال 22-22.5 کیلومتره سړک کېږي خو 1 کیلومتره ډیزاین تقریبا بشپړ شوی ده او همدغه لومړنی لاټ چې 1 کیلومتره کېږي دا به اعلان ته په لنډ وخت کې ولاړ شي او وروسته له داوطلبۍ نه به انشاءالله چې کله برنده شرکت معلوم شي دلته به ورته کار زمینه برابره شي او انشاءالله په دغه سړک باندې به کار پیل شي
بله مننه حضرت صاحب دغه یو بل اوریدونکی به مراوخلو بیا په راسو ستاسو جواب ده
السلام علیکم زلا سید رحمان له پکتیا ولایت د لج منګل له سوالی ته خدا پیغام ته پېږم خدای دې وکړي چې نشر کې او مونږ به له سوالی کې چې دی ډېر زیات او خلک لکړونه سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشتا او سړک نشتا سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس به خې ورک د دارا کې نه لګي او مخابرات مخابراتي شوی دا وختونه دا ولول پوه چې ورکو نه چې مونږ کړی دا سړک چې مونږ مساول سوالی ته سړک ورک دی او مخابراتي شرکت او پای ورکی دي هر څه ورک دي بس غلاش ولا وکیلانو جبوت تاسو کټ کړ او سلام
حضرت په دې خطر چې زموږ بل اوریدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري او پیغام په امده اړه دی نو غواړم چې هغه تاسو ته دروورم بیا دواړو اوریدونکو ته یو ځای جواب وایست مننه
الو سلام علیکم زه اجازه الله خبر کوم د پکتیا ولایت نه ما دې هغه به کېلې مال کچته دې دلته دې اتصالات دې زیات ستوند خلکو ته جوړ کړ نو سیمونه خو ځخې کار نه کینو شبکې او دغه شبکې مقتدی زیات ستوند ولاړ کړل نو ما دا د دې د ټولو غن د مننه کوم اس که چې ته د موږ आवाज ته وو په واسې نه ده نه باندې به سلام
حسرت ستاسو جواب دی غوړو
مننه تور ودان دی لکه منګل ولا سوال نه کوم ورور پښتنه کړی و د دې په ځواب کې دومره وایم چې د کوم مشخص سړک نه یاد کړی البته چې دلاج منګل ولسوالۍ کې کوم مشخص سړک البته دلاج منګل ولسوالۍ په مسیر کې تیریدونکي عمومي سړک څو کاله وړاندې په پخو اساسي شکل باندې جوړ شوی دی نو هلته په فرعي سړکونو باندې نه یوازې په دلاج منګل ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې هم کوم د کلیو پراختیا ریاست امکانات چې دي داونه استفاده شوې ده په دلاج منګل ولسوالۍ کې څو میاشتې وړاندې هم یو فرعي سړک چې پامدغه ولسوالۍ کې نه څو کلی سره وصلوي هغه باندې کار شوی او جغل اندازي شوی او ان شاء الله موږ له مرکز غوښتنه کړې ده چې تر څو پاساسي ډول باندې فرعي سړکونه هم ورغوي
مشکلات لري وقان داسې سړکونه چې دوی ولسوالۍ سره نښلوي د دیو دا په پخ اساسي ډول جوړ سوی نه دی سوی او کنه دی سوی ولې دلیل څه دی
زموږ ډیرې ولا سوال سرکونه چې عمومي سرکونه دی او لوی لاري دی هغه جوړ شوی دی البته دوه سرکونه چې مشخصا نه دلته یادونه کولای شم او ډیر خورا مهمه اساسي سرکونه دی لا هم هغه نه دی جوړ شوی دی هغه عوامل هم واضح دي د پکتیا ولسوالۍ هغه باندې پوهیږي یو هغه د احمد خیل او ځاځي اریوب ترمنځ یو سړک ته چې په هغه کې وسلوال مخالفین خان جوړوي او هلته اړوند شرکت چې هغه ته وار په وار تهدیدونه شوي دي او هغوی تهدیدوي چې که چېرې کار پیل کړي د دوی ماشینري او د دوی پرسونل به په هغه ځای کې خوندي نه وي نو دا چې د پروژو د خوندي ساتلو لپاره او فیلن په قراردادونو کې د سکوټ په نوم باندې یا د سکیورټي په نوم باندې یا د هغوی د خوندیتاب لپاره کوم ځانګړي امکانات نه برابرېږي په همدې اساس موږ هم په فعلي شرایطو کې چې جنګي شرایط دي لا دې ته نه یو چمتو شوي د امکاناتو د کمبود له وجې نه چې موږ دې لویو پروژو ته هم دغه پروژو ته چې هغه ټولګټې پروژې دي او د ولس په خیر هم دي موږ امنیتي پرسونل برابر کو موږ له ولس نه غوښتنه کړې ده چې هغه په دې برخه کې همکاري وکړي دویم سړک کې زرمات ته ګردیز ترمنځ سړک ته چې فیلن کار پرې روان د کار پرې جریان لري البته په دغه سړک باندې هم کلونه کلونه د کار د ځنډیدا لامل دی وسوال مخالفینو مخالفت چې هغه تل د آبادی مخه نیولې دا او یوازې د بربادی پیغامونه ولس کرا وړي دي او نور کتي نفرت لري هم نه نو خوشبختانه په دغه سړک باندې فعلاً موږ چې کوم امنیتي تدابیر دي په فراخ پرسونل په دغه سړک باندې ځای پر ځای شوی دا ولس یو همکاري کړې ده لاغنه ورسته کار فایل شوی دا او کار فعلاً ادامه لري نور لدین او علاوه چې کوم سړکونه دي د ولسوالۍ د مرکز ترمنځ یا نور ولایتونو سره چې کوم وصل دي هغه کاملا جوړ دي او په هغه باندې اساسي پانګونه شوې ده او را به شم د دویمې پوښتنې په مورید باندې چې کورونو کړې وه د مخابراتي شبکو په مورید باندې په دې برخه کې واقعا ستونزې موجودې دي دا زه هم تاییدوم چې حتی په مرکز کې د مخابراتي شبکو خدمات په هغه شکل باندې دي چې څنګه چې د قناعت وړ باید ووسی او خلکو ته د منلو وړ ووي نو موږ غوښتنه کړې ده د اترال ادارې نه اړوند وزارت نه چې په دې برخه کې د ولس غوښتنو او هجوم ته په کتو باندې تقاضا ته په کتو باندې دوی خپل خدمات چټک معیاري او معیاري کی نو دوی ژمنه کړې ده او سږ کال هم په ځینو سایتونو باندې کار روان دي چې په هغه کې د 2G سایتونه دي همدارنګ د 3G سایتونه دي په یو شمېر باندې په مرکز کې د 4G انټرنیټ سایتونو باندې سږ کال کار وشي چې دا په لومړي ځل باندې 4G خدمات په مرکز ګردیز کې وړاندې کی او موږ به هڅه وکړو چې دا ولسوالۍ ته وغځو مشخصا په لږ منګل ولسوالۍ کې او زموږ په یو دوه نور ولسوالۍ کې چې په هغه کې دیواز زدران او د جنخیل یادونه کولای شو دغه طبيع د مخابراتي شبکو په خخ واقعا هم د کینات وړ نه ده او څنګه چې په نور ولسوالۍ یا مرکز کې دلته یوازې یو یا دوه شبکې فعال دي او په هغه باندې طبيعي ده چې د خلکو اجدهام د مصارفینو زیات تنو په خاطر باندې د ټریفیک دي زیاتوالي لوجنه د ستونزو سره وخت په وخت مخ کیږي او هلته خدمات کمزوري دي هڅه کوم ان شاء الله چې د اترا د اداري
په مرسته باندې همدارس دی کلی دی په بخښنې سره دی مخابرات وزارت په همکاري باندې د ستونزو ته دی پای ټکی کیدو.
ډیره مننه کوم حسره صاحب. ورستی پښتنه یاد زموږ د اوریدونکو هغه ورستی غوښتنه او شکایت به هم وورو بیا به راسو بیرته ستاسو جواب ته.
السلام علیکم. زه په کولا د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په دې پکتیا ولایت کې د غوښې ډیر ګران دي او کسبانو چې کوم نرخونه دي غنه ډیر اوچت خرڅ یو اوس څور دي چې دور دي دولت بندي کوي کسبانو. موږ دولت ته دا غوښتنه لرو چې دا کسبانو تر څو خلاص نه کړي چې تر څو خپل نرخونه د دولت عملی نه کړي. دولت 200 روپۍ نه ورکړي او دوی خرڅي په 300 افغاني باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کوي د موږ ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي ځکه چې د هر شي نرخونه ډیر زیات لوړ شوي دي او غریب خلک نشي کولی چې دا خپل زماتي ته یو څه وخت ډیره مننه.
بلې حضرت صاحب، غواړم یو موضوع پر دې باندې اضافه کړم چې کله لکه چې دی اوریدونکو ویل چې دولت نرخنامه ټاکي دکاندارانو ته یا په بازار کې دې ته ورته نور اقدامات کوي، یو قانون یا یو مقرره غواړي چې پلي کې څونه بیا بیرته د دې د تطبیق څارنه کوي وخت چې دغه مقررات تطبیقیږي کنه څونه د دې څارنه کوي.
مننه. تر کومه بریده پورې چې د آزاد بازار اصول ایجابوي تر هغه بریده پورې چې حکومت ته د بازار د مدیریت او د لاسوهنې اجازه قانون ورکړې ده تر هغه بریده پورې ولایتي ادارې کوښښ کړی ده او دلته چې کومې مسؤلې ادارې دي کاغذ ښاروالي او یا نور ریاستونه دي هغوی په خپله برخو کې اقدامات ترسره کړي دي. البته په پکتیا ولایت کې مشخصا وایم نو دا ستونزه چې د غروري مشخصه یادونه کړې و دا د روزي په وایلو کې و او د روزي په لمرنوي ورځو کې و لاغله ورسته دا ستونزه حل شوې ده. کوم نرخنامه چې ورکول شوې و قصابان ورونو ته ماغوی سره دوی نو جوړ ورسته چې کوم تادیبي اقدامات ښاروالۍ له خوا نه شوي و د نرخنامې نه د سرغړاوي نو دی هغه په مقابل کې بیا دی کاری حساب وک او ډیر ورځې دې دوی قصابي باندې وي ورسته بیا یو موافقه ته دی ښاروالي ریاست او اړوند کمیټه او قصابانو ورونه سره ورسېدل اوس نرخونه د اعتدال په حالت کې دي. بیا هم دا تاکید کوم چې د نرخونو کنټرول کې تر ډیره بریده پورې دی کسابانو همدارنګه د نورو صنفي اتحادیو کاغه دکانداران دي یا نور اتحادی دي د دوی مسولیت هم جوړیږي چې د انصاف نه کار واخلي او دومره یو څه ګټه په نظر کې ونیسي چې نه د دوی خپل کاروبار سبا ورځ لپاره صدمه وویني او نه هم د دوی چې کوم مشتریان دي یا هغه صدمه لیدلې وي. نو په دې برخه کې له ولایتي ادارې سره د دې دغه صنفي اتحادیو همکاري هم اړینه ده او ان شاء الله د افغانانو د ترویج دلته کومه پروسه تر سره شوې ده یا تر سره کیږي فعلا جریان لري تر ډیره بریده پورې دا بریالي شوې ده. په مرکز کې تقریبا کامله توګه باندې افغانۍ ترویج شوې ده په ولسوالیو کې دا پروسه روانه ده. نو دلته د افغانۍ خونو سره هم خلکو بلتیا کمه وه په دې اساس باندې هم یو ستونزه همدې وجې نه هم راټوکېدلې وه. وروسته له هغې نه چې تقریبا یو کال د افغانۍ د ترویج کمپاین دوام وموند خلک هغه مشتریانو که هغه دوکاندارانو هغوی اوس فعلا د نرخونو تعین په افغانیو کولی شي او دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې.
بلې په بخښنه سره یو بل پښتنه به موږ تاسو د افغانۍ د ترویج خبر وکړه. آیا دغه کمپاین چې پیل شوی دی دا هم پر د بازار پر نرخونو باندې اغیز کړی دی؟
طبیعي ده چې مم څنګه چې مخکې وویل چې په ګردیز ښار او په ولسوالۍ پکتیا په ولسوالیو کې د دې زون دی او د هیواد د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر باندې پاکستانی کلدار رای جوا خو خوشبختانه په تیر یو کال کې چې کومه حادثه دی ولایتي ادارې لخوا نشوي دي هغه دی جدي دی او هغه په دې باندې تمام شوی دی چې بل اخر افغانۍ حد اقل د مرکز گردیز کې مزادي پخار کې ترویج او کوزین نور ولسوالۍ کې هم دا حد تر نیمایي سالانه پورې بریالی توب عمومي نو فعلا هم دا حتی روان دي خو په عین وخت کې کله چې نرخونه په کلدار وو او د اثار به د کلدارو کارول کېدل په همدغه اساس باندې د افغانیو له نرخونو سره دلته بلتیانه وه چې یو جنس پخوا په کلدارو باندې خرڅول کېده یا اخیستل کېده پلورل کېده یا پیرل کېده او فعلا د هغه نرخ په افغانیو باندې څومره دی نو د دې نه مشتریان تر ډېره بریده پورې دا خبرو او نه هم دکانداران او په دې برخه کې انصاف هم تر ډېره بریده پورې نه کېده وروسته لاغه نه چې څومره چې قانوني نظارت د بازار د مدیریت او د کنټرول ادارات ته ورکول شوی په هغه برخه کې اقدامات وشول نو دغه ستونزه اوس تر ډېره بریده پورې حل شوې ده.
د پکتیا ولایت ویان شغلی عبدالله حسرت ډیر مننه کوم چې د ازادي رادیو بلنه مو منل او د پکتیا ولایت اوریدونکو ستونزې او شکایتونه مو واردل او دوی ته مو جواب وې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وی او د ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي اوریدونکو خبرونه تاسو خپل خبرونه د کولای سي چې مشته زنګ وی او د خپل سیمه ټولنیزي ستونزې او مشکلات را سره شریکي. موږ به د اړوندو مسولینو سره یاد کو او خبرې پر باندې وکړو. د خبرونه زما همکار طاهر روشن را سره په ګټه جوړي. مننه ترې کوم د همکاري څخه او تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شخص پتاو پر اوڑی Lailo, 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 Lail